دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. دا خبرونه په راپورونه کې اوري چې په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي هواد له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي له مداخله پرته خپل کارونو ته دوام ورکړي. نن دوشنبه ده د تلیا میزان میاشتې 15 د اکتوبر میاشتې 8 تر خبرونو وروسته د دې او نور موضوعاتو تفصیل اوریدلی سئ. افغان طالبان وایي چې د 11 طالبانو د آزادۍ په بدل کې 3 برمته سوي هندي انجینران خوشي کړي دي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي صبغت احمدي د بهرنیو چارو وزارت د ویان په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انسټاګرام یوه مشهوره څیره نیولې ده. افغان طالبان وایي چې د 11 طالبانو د آزادۍ په بدل کې 3 برمته سوي هندي انجینران خوشي کړي دي. د دوی په خبره په دغو خوشو سوو طالبانو کې د دوی ځینې مهم غړي هم شامل دي. د طالبانو دوو مسؤلانو پرون آزادي راډیو ته ویلي چې دغه تبادله پرون وسوه، خو دوی د دې تبادلې د ځای په اړه څه ونه ویل. د طالبانو دغو مسؤلانو د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه شول په شرط دا خبرې کړې دي. دوی نه دي ویلي چې دغه طالبان له افغان چارواکو سره بندیان وو که په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره. د افغانستان یا هندوستان چارواکو سم د لاسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په بغلان ولایت کې وو تنه هندي انجینران چې د برېښنا په یوه پروژه کې کار کاوه د 2013 کال په می میاشت کې وتښتول سول. د هغې تښتونې مسؤلیت چا نه منلی. له هغې ډلې یو برمته سوی انجینیر خوشی کړی سو، خو د نورو د برخلیک په اړه معلومات نه وو. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي صبغت احمدي د بهرنیو چارو وزارت د ویان په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. دغه ریاست تېره شپه د احمدي د لرې کېدو په تړاو په یوه اعلامیه کې ویلي په دې وخت کې انتصابونه او برطرفۍ کېداسې له انتخاباتو سره ارتباط ولري. په اعلامیه کې ویل سوي چې صبغت احمدي د سولې د پروسې په ملاتړ د بهرنیو چارو وزارت موقف بیان کړی دی. د افغانستان جمهوري ریاست پرون ماپښین په اعلامیه کې وویل چې احمدي په رسنیو کې د غیر مسؤلانه څرګندونو په خاطر له دندې لرې کړی سوی دی. صبغت احمدي په وروستیو کې پاکستان ته د طالبانو د هیات تر سفر وروسته په خپل ټویټر کې لیکلي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د زمینې برابرېدو لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د هڅو هرکلی کوي. وروسته د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر کې ولیکل چې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د کتنې په اړه د بهرنیو چارو وزارت د ویان وروستۍ څرګندونې د هغه شخصي نظر دی او د حکومت لیدلوری نه څرګندوي. خوشاغلی احمدي په ځواب کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت رسمي دریځ بیان کړی دی. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د شهدا او بهارک ولسوالیو لپاره د طالبانو تش په نوم پوځي مسؤلان وژل سوي دي. د بدخشان مطبوعاتي دفتر تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د شهدا ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول مولوي محمد داود خالد او د بهارک ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول برکت الله ارشد په هوایي حمله کې وژل سوي دي. د اعلامیې په حواله د افغانستان هوایي ځواک د طالبانو دغه دوه پوځي مسؤلان په بلې ولسوالۍ وردوج کې په نښه کړي دي. د بدخشان مطبوعاتي دفتر ویلي چې د طالبانو دغو دوو پوځي مسؤلانو له کلونو راهیسې پر خلکو ظلمونه کړي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ په نوم سیالۍ نن په کابل کې پیلېږي. په دغو شل اوره سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د غوړیو او نورو ځوانو لوبغاړو په شمول شپږ ټیمونه له یو بل سره مخامخ کېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د نننۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
من د افغانستان د کرکټ بول لوري د افغانستان شپږیزه کرکټ لیگ سیالۍ رسما پیلېږي چې لومړۍ لوبه به نن سهار د کابل او د بند امیر لوبډلو ترمنځ پیل شي. دا ویلو ده چې یادې لوبې به د افغانستان د ملي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرې شي.
شپږیزه کرکټ لیگ به د تلیا میزان تر شپږویشتمې دوام کوي. په دغو مسابقو کې د کرکټ د ملي ټیم مشهوره لوبغاړي راشد خان، محمد نبی، اصغر افغان، ګلبدین نایب، شاپور زدران او شفیق الله شفق د شپږو ټیمونو کیپټنان ټاکل سوي دي. د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انسټاګرام مشهوره څیره نیولې ده. هغه په دې مشهوره وه چې د فلمي لوبغاړي انجلینا جولی غوندې د ښکاره کېدو لپاره یې خپله څیره د پلاستیکي جراحي په مرسته ډیره بدله کړې ده. تسنیم اژانس پرون وخت خبر ورکړی چې د ټولنیزې شبکې انسټاګرام دغه پیژندل سوي څیره چې په سهار تبر مشهوره وه مقدساتو ته د سپکاوي، تاوتریخوالي ته د لمن وهلو او فساد ته د ځوانانو د هڅولو په شمول د جرمونو په تور نیول سوې ده. د هغې د انستاګرام حساب ډیلیټ کړای شوی دی. تبر چې 22 کلنه ده، تیر کال وروسته له هغې په نړیواله سطحه د خبرونو په سرلیکونو کې نوم راغی چې د خپلې څیرې داسې عکسونه خپاره کړل چې د پلاستیکي جراحي په مرسته یې ډیره بدله کړې وه. داسې ویل کېږي چې تبر 500 وارې د خپلې څیرې پلاستیکي جراحي کړې ده. د هغې اکثر عکسونه چې له خپلو 6500 ملګرو یا فالوورانو سره شریک کړي تر حد زیات ایډیټ سوي دي. انسټاګرام یوازنی لویه ټولنیزه شبکه ده چې په ایران کې خدمات د لاسرسي وړ دي، خو فیسبوک او ټویټر بند کړای سوي او خلک د ټلګرام د مسنجر له خدماتو ګټه نیسي اخیستلی. په امریکا کې دویم افشا کوونکي چې وایي د اوکراین له ولسمشر سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د معاملې په اړه د لومړي لاس معلومات ورسره دي، د استخباراتي ادارو له داخلي څارونکو سره خبرې کړي دي. دا خبره د اول افشا کوونکي مدافع وکیل کړي ده. اول افشا کوونکي تیره میاشت رسمي شکایت وکړ چې هغه شکایت د ولسمشر ټرمپ پر خلاف د استیضاح لپاره د څېړنې سبب سو. مدافع وکیل مارک زاید پرون ای بی سی نیوز ټلویزیون ته وویل دویم تن هم استخباراتي مامور دی چې څارنوال ورسره مرکه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د زاید خبري راخستې چې ویلي دي له دویم افشا کوونکي سره د لومړي لاس داسې معلومات شته چې د اصلي یا لومړي افشا کوونکي ادعا پخوي. اصلي افشا کوونکي ادعا کړې چې ولسمشر ټرمپ له خپل قدرت څخه په استفاده د 2020 نه د کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له یو بهرني هیواد څخه د مداخله غوښتنه کړې ده. دا تورونه د هغې ټلیفوني مکالمې په اړه دی چې ولسمشر ټرمپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره د جولای پر 15 نیټه کړې وه. ولسمشر ټرمپ په وار وار دغه تور رد کړی دی. د کاسوو په پرونیو تر وخت مخکې انتخاباتو کې د اپوزیسون دوه عمده ګوندونه تر واکمن ګوند مخکې سوي دي. پر ځایي وخت د شپې تر 11:00 او 14:00 پورې د 80% شمیرل سو رایو له مخې د کاسوو ډیموکراتیک واکمن ګوند چې له یوې لسیزې پر پالیسیو واکمني کوله په سولو کې یوازې 22 رایې ګټلې دي، خو کیڼ اړخي ملت پال ګوند وی تی وینډوسي په سولو کې 26 او ښي اړخي د کاسوو ډیموکراتیک ګوند یا ایل ډی کی په سولو کې 25 رای خپلې کړې دي. تمه کېږي د اپوزیسون دغه دوه عمده ګوندونه یو ائتلافي حکومت تشکیل کړي. په کاسوو کې به د دغو پارلماني ټاکنو نهایي نتیجه نن دوشنبه اعلان سي. په کاسوو کې 1,000,000 کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. خلکو د 130 وکیلانو د غوره کولو لپاره په انتخاباتو کې خپل رای وکاروله. دا له کله چې په 2018 نه د کال کې کاسوو له سربیا خپلواکي اعلان کړې ده، په دغه هیواد کې څلورم پارلماني انتخابات دي. اته بجې او اته دقیقې سوې. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي هیواد یې له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي مداخلې پرته خپلو کارونو ته دوام ورکړي. یو څارونکی بنسټ وایي
شفافیت ډېر مهم ده، ځکه چې کمیسیون ته وینا او سپارښتنه همیشه دا وه چې دوی باید د باور جوړولو لپاره ډېر کار وکړي.
په هلمند کې د ځینو ولسوالیو رایې د درغلي په شک قرنطین شوي، خو د دغو ولسوالیو اوسیدونکو مظاهره کړې.
نو موږ مظاهره کوو، موږ خپل ځغ پورته کوو، موږ خپل حق غواړو، موږ خپل د حق څخه دفاع کوو.
موږ د دوی دا دریځ په هیڅ صورت نه
منو.
په کونړ کې ښوونکي له کمو امکاناتو شکایتونه لري.
د معلمینو ستونزې هیڅ نه دي حل شوې. په کونړ کې چیرته یو معلم ته یو نمبر ځمکه او تر اوسه پورې نه دا ورکړی شوی.
په ننګرهار کې هم ښوونکي ورته ستونزې لري.
زیاتره استادان کور نه لري، سرپناه نه لري، هغه ټول ورځ د خپل کور او د خپل فامیل په اړه فکر کوي. نو د خپل شاګرد لپاره چې هغه کوم مخلصه کې شته درس ورکړي، نو هغه لپاره به څه فکر وکړي.
په بهرني موضوعات کې ورې چې پیراخ کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د وجلسو کسان شمیر تر 100 واوښت. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 2 پروګرامونه خبرو، د انصاف پلټ کې او د ورکو د سند پلټنې پروګرام. خبرونه د سر موضوع راخلو. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي هیواد یې له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي څو د یقیني کړي چې له مداخلې پرته خپل کارونو ته دوام ورکوي. الیسن بلیک ویلي بریتانیا د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو ملاتړ کوي. میرمن بلیک پرون په افغانستان کې د ناټو له ملکي استازي نیکولاس کی سره یو ځای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغلې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وایي چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ د دوی د کار شفافیت تضمینوي. صفی الله ستنگزی په دې اړه راپور برابر کړی دی.
د
په افغانستان کې د ناټو سازمان ملکی استازی نیکولاس کې د یکشمې پر ورځ په کابل کې د برېټانیا د سفیر الیسن بلیک په ملتیا د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسون ته ورغلی و او د رایو د شمیرنې او جدول بندۍ پروسه یې له نږدې وکتله. په کابل کې د برېټانیا سفارت په یوه اعلامیه کې لیکلي چې ښاغلي نیکولاس کې او الیسن بلیک دواړو د انتخاباتو خپلو کمیسون ستایلی چې خپلواکي یې ساتلې او لا یې ټینګار پرې کړی چې تر وروستي ممکنه بریده دې شفافیت یقیني کړي. دوی له کاندیدانو او د هغوی له پلویانو او خلکو غوښتي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ او وروستۍ نتیجې لپاره دې د انتخاباتو خپلو کمیسون اعلان ته په تمه اوسي. د برېټانیا سفیر الیسن بلیک ویلي هیواد یې د افغانستان د انتخاباتو له خپلو کمیسونو ملاتړ کوي او ټینګار یې دی چې د دوی کارونه له لاسوهنو خوندي پاتې وي. ناټو د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د ترسراوي لپاره له امنیتي ارګانونو سره د روزنې او مشورې همکاري کړې او هم یې په تخنیکي چارو کې د همکاریو ژمنه ورکړې وه. برېټانیا هم د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو له ترسراوي سره نږدې $10 میلیون مرسته کړې. د ټاکنو له ټول ټال نږدې $150 میلیون بودیجې نه د $950 میلیون مرسته نړیوالې ټولنې کړې وه. د انتخاباتو خپلو کمیسون وایي د دوی له کارونو د نړیوالې ټولنې ملاتړ د ټاکنو د پروسې شفافیت او د راتلونکي منتخب حکومت لپاره ډېر ارزښت لري. د دغه کمیسون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ماخام ازادي راډیو ته وویل
سفیر انګلیس و نمائنده ملکی یا سفیر ملکی ناتو از بخشای مختلف
د انګلستان سفیر او د ناتو ملکی استازی دواړو د ټاکنو خپلو کمیسون له بیلابیلو برخو لیدنه وکړه او څارلې. دوی د ټاکنو له پروسې او پراتونکو کې د نتایجو له اعلان هرکلی وکړ او د میزان شپږمې ولسمشری ټاکنې تیرو انتخاباتو ته پکتو یو لخو ټاکنو یاد کړه. هم په مالی او هم په تخنیکی چارو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ او ډاډ ورکول ډیر مهم او حیاتي دی. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د څارنې لپاره کورنیو او بهرنیو ادارو او سازمانونو څه باندې 100,000 څارونکي ګمارلي وو. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو له روڼتیا د نړیوالې ټولنې ملاتړ د کاندیدانو لخوا د دې پروسې د ننګولو په مخنیوي کې هم مهم رول لوبولای شي.
څومره چې نړیوال شریکان د افغانستان د دغه پروسې په اړه باندې خپل مثبت نظر هم درنګه د دقت غوښتونکي سي او موږ اندازه د دې شفافیت مشروعیت باندې هم درنګه د مسؤلینو چلند باندې ډېر تاثیر کوي. شفافیت د مهم ده ځکه چې کمیسیون ته وینا او سپارښتنه هم اشاره ده چې دوی باید باور جوړولو لپاره ډېر کار وکړي تر څو کاندیدان چې ګوندونه دوی خوانه خواسته په یو مرحله کې د شک او تردید په اساس باندې پروسه چلند نه کړي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه وشوې چې پکې د لومړنۍ شمیرو له مخې 2,600,000 کسانو رایه ورکړي. د انتخابات خپلو کمیسون اوس د غورایو په پروسس بوخت او ژمنه یې کړې چې د میزان په وشتمه به لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
ومنودل چې په افغانستان کې د برېټانیا سفیر وایي هیواد یې له انتخاباتي کمیسونونو غواړي څو د یقیني کړي چې له مداخلې پرته خپلو چارو ته دوام ورکوي. په هلمند کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د ځینو ولسوالیو رایې قرنطین کړي دي. دغه کمیسون مسؤلان وایي چې له دغو ولسوالیو څخه ډېر شکایتونه ثبت شوي ځکه نو یې په اړه څېړنه کوي. د قرنطین سویو سیمو اوسیدونکو د ټاکنیزو شکایتونو د دفتر مخې ته پرون اعتراض کړی دی. الیاس دایی او په دې اړه نور جزئیات.
د ولسمشرۍ ټاکنې د روانې میاشتې پر شپږمه نیټه وسوې چې د رایو د شمیر د رایې اچونې پر مهال د احتمالي تقلب او ځینو نورو اساسو مسایلو په اړه د ټاکنو اړوند دواړو کمیسونونو سخت بوخت دي چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر ورځې پورې خپل کارونه بشپړ کړي.
موږ د ښاغلي محمد رضا اميري هغه پریکړه غندو چې بېله ثبوت څخه زموږ د دوو ولسوالیو رایې قرنطین کړي.
د ټاکنو شکایتونو د کمیسون مخې ته په لسګونه کسان راټول سوي دي وایي په ډیرو خرابو شرایطو کې راوتلي دي. رای ورکړی ده او د دوی د رایو قرنطین ورته د منلو وړ نه دي. د دوی ګڼ شمېرې ښځې دي چې رایه چول خپل حق بولي او غوښتنه کوي چې د دوی دغه حق ته احترام وشي.
غواړي چې د هلمند په سختو شرایطو کې رایه ورکړي دي. غواړي خپل حق ترلاسه کړي. نو دا رایه چې باطل شي زموږ حق تر پښو لاندې کېږي. موږ خپل حق غواړو. موږ خپل رایه استعمال کړي دي چې د هلمند ولایت کې موږ خپل رایه ناوانه رسترانج او د ولسوالۍ نو موږ مظاهره کوو. موږ خپل ځغ پورته کوو. موږ خپل حق غواړو. موږ خپل د حق څخه دي
موږ د دوی دا دریت په هیڅ صورت نه مونږ
په هلمند کې کڅ هم ډیر خلک درایا چونی بهیر ته راونه وتل. خو د ټاکنو شکایتونو د ساحوي کمیسون مسؤلین وایي د پراخه تقلب او غیر قانوني رایو په شک یې د ناوې نهر سراج او ګرمسیر ولسوالیو د ډیرو مرکزونو رایې قرنطین کړي دي. د دې دفتر مسؤل محمد شریف آریان ازادي راډیو ته وویل د قرنطین سو رایو په اړه پلټنې پیل کړې دي.
نه باطل خبره ده، نه بې اعتبار خبره ده، صرف د سیرانو لپاره قرنطین موضوع چې ده د سیرانو لپاره ده، او موږ غواړو صرف یو چک او چې دې مرکزونه کې څه خبره ده، تخلف پکشته نشته، داسې عادي غوندې سیران ده، بس نور خبره نشته.
در یو لومړنی شمیرې ښیي چې په هلمند کې د 400,000 سټیکر سو تذکرو سره سره تر 100,000 لږ ډیرو کسانو په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه اخیستې ده. ویل کېږي اکثره هغه سیمې چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې یې ډیرو خلکو رای استعمال کړي دي همدا درې ولسوالۍ دي چې رای یې د ټاکنې د شکایتونو د کمیسیون لخوا کرکتین شوي دي. مبدل استایی، ازادي راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ننګرهار کې د ښوونځیو ښوونکي وایي چې له اوږدو کلونو راهیسې ورسره حکومت ژمنې کوي چې د استوګنې لپاره یوه نمره مځکه ورکوي، خو لا هم ورته د کورونو لپاره مځکه نه ده ورکول سوې. دوی د ماشونو له کموالي هم شکایت لري. نور تفصیل د باز محمد عابد په راپور کې.
په ننګرهار کې د ښوونځیو استادانو د ښوونکي د ورځې د نمانځنې په مراسمو کې چې د اکتوبر په شپږمه نیټه ترسره شول وویل کلونه وړاندې ورسره حکومت د استوګنې لپاره د یوې نمرې د ورکړې ژمنې کړې وې، خو لا هم د کورونو لپاره د ځمکې خاوندان شوي نه دي. دوی وایي میاشتنۍ تنخوا یې هم په هغه اندازه نه ده چې د دوی کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. دوه تنه ښوونکي عمر سید او فقیر محمد وایي
معلمان بیچارهګان خو یو خو ماشونې هم کم دي، او بل دا دی چې د کور مشکل هم لري. کور نه لري، په کم 50 روپۍ تنخواه چې اخلي هغه هم په خپله بس کرای کېږي، او د خپلو ماشومانو لپاره مغسې لازم چې څه شی چې دي هغه برابرولی نه شي.
زیاتره استادان کور نه لري، سرپناه نه لري، نو دا یوه غټه ستونزه ده د استاد لپاره. هغه ټوله ورځ د خپل کور او د خپل فامیل په اړه فکر کوي، نو د خپل شاګرد لپاره چې هغه کوم مخلصه کې دا درس ورکړي نو هغې لپاره به څه فکر وکړي.
د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي چې د ښوونکو کمزوری اقتصاد، کم معاش او د کرایې په کورونو کې ژوند د هغوی پر رواني حالات هم اغیز کړي چې له عمله یې درسي بهیر زیانمن شوی دی. د ولسم ټولګي زده کوونکي نایله وایي
کچیرته استاد یو اقتصادي حالت خراب اوسیږي نو دا کله سینب تراش، یعنی هغه خپل هم خفه اوسیږي، نشي کېدل چې دا استاد سم درس ورکړي. ور به کې تر یو حد پورې باور کوي، یعنی د مخ په شان د بیان نشي کولای چې هغه درس ورکړي.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار والی شاه محمود مخیل وویل
یو ستونزه د معلمینو هغه د خرګوټو ده چې معلمین ته باید نمرې ورسي، که څه هم چې د کومې ورځ نظر اغلم زما توجه وته ده یو څه نمرې ښوونکو ته د اچین په ولسوالۍ کې تقسیم کړلې، خو کوشش کوو چې دا نور د خرګوټو مسایل حل شي او یو نمره ځمکه معلمینو ته ورسي چې دا د دوی حق ده.
د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری وایي د ښوونکو لپاره د ځینو خرګوټو کارونه نهایي شوي او د نمرو د ویش په برخه کې هیڅ قانوني ستونزه نشته، خو د ښار جوړونې وزارت چارواکي د نامعلومو دلایلو له امله د نمرو ویش ځنډوي. دی وایي هسې پیل کړي چې د ښوونکو ستونزو ته حل لاره ولټوي.
تېرو څو میاشتو راهیسې موږ د ښار جوړونې وزارت سره بار بار اړیکه نیولې ده، او غوښتنه مو ترې کړې چې زر تر زره هغه خپل انجینران راولېږي او موږ د ښارګوټي نمرې ویشل شروع کړو. شاوخوا 1200 ښوونکو تال ته نمرې ورکول کېږي، هغوی موږ ته هر ځل خا کړي او لا تر اوسه اقدام نه دی کړی.
د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې اوس محل 13,000 ښوونکي په دندو بوخت دي، خو دا ولایت لا هم 6,000 نورو ښوونکو ته اړتیا لري.
په کونړ کې هم ښوونکي وایي چې ماشونه کم دي او ډیری یې په کرایي کورونو کې اوسیږي چې اوسني ماشونه ورته کافي نه دي. د موضوع تفصیل له روح‌الانوري نه اوري.
په کونړ کې ښوونکي شکایت کوي چې ماشونه او نور امتیازات کم دي، او کومې ژمنې چې ورسره چارواکي کوي تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوې. د عمرا خان لیسې دوه ښوونکو استاد راحت الله ساپی او استاد انعام الله مسلم یار ازادي راډیو ته وویل
خپل زمنګ رئیس جمهور او نورو چارواکو دا وعده کړي چې معلم ته به تنخواه ماز زیات شي، تر اوسه پورې په دې باندې هیڅ قسمه اقدام نه دی شوی. ځینې معلمان په لرې ځایونو کې وظایف لري، دا غي ماش دوم را دی چې نمایي تف کرایا کې لاړ شي او پاتې ماش دې به دا غي د کور گزارن کیږي.
زموږ ماش دوم را کم دی، موږ کور کې مشکلات ډیر دي، د رزق مدرک نه وي، ناروغان ډیر لرو.
خون کې وای د ماشونو کموالی په وجه تل د هټیوالو پوره وړي وي. همیشه په دې فکر کې وي چې څنګه قرضونه خلاص کړي او په څه ډول بچو ته خوراک او جامې پیدا کړي. استاد صلاح الدین وایي
خون کې ماس کم دی او هغه ډېر په تکلیف دغه باندې ذهني ارامتیا یې نه وي. او چېرته که بلاره ما روان خامخا یو څوک پوښتنه کوي، مثال دکاندار ته هغه زما قرض نور کړی، کور کې اوسېږي، په افغانستان کې خون کې ډېر مشکلات سره مخامخ دي.
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده هم مني چې د خون کو ستونزې زیاتې دي او کومې ژمنې چې ورسره شوي عملي شوي نه دي.
د معلمینو ستونزې هیڅ نه دي حل شوي. په کونړ کې چیرته یو معلم ته یوه نمره ځمکه او تر اوسه پورې نه ده ورکړی شوي. یو استاد 2000 روپۍ دې د میاشتې اخلي یا 3000 روپۍ اخلي. د وړو قیمت چې سړی محاسبه کړي نو دا استاد وړو اخلي او کنه دې ماش باندې څه وکړي.
کونړ کې ټول 515 بابا خونځي او یو شمیر دینی مدرسې موجودې دي چې په کې 4100 او اتاتیا ښوونکي نږدې 200 زده کوونکو ته په تدریس بوخت دي.
مننه چې ازادي راډیو واورې. اوس به احمد تکل راته ووایي چې د افغانستان په اړه د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مطلب کې په اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرو ته کتنه کړې. د دې مطلب سرلیک دی: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره ګوري. ورځپاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د خلیلزاد کتنې ته اشاره کوي او لیکي که څه هم طالبانو د اسلام آباد د غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې دوه استازي چې د دې خبرو د حساسیت له کبله نه غواړي نومونه یې افشا شي، د جزئیاتو له ورکولو پرته تاییدوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره یې کتلي دي. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام لیکي که د سولې خبرې بیا پیل شي، روښانه نه ده چې آیا دواړه لوري به هغه څه چې دوی مخکې موافقه پرې کړې وه خو اعلان شوې نه وه بیا پرانیزي، او که به د هغې موافقې د اعلان لپاره د عملي امکاناتو په رامنځته کولو تمرکز وکړي چې افغان حکومت مخالفت ورسره کړی وو. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په پاکستان کې د طالبانو له استازو سره د خلیلزاد کتنې یو شمیر افغان چارواکي په غوسه کړي ځکه طالبانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه وکړه. نیویارک ټایمز د مطلب په وروستۍ برخه کې د افغان ولسمشر د ویان صدیق صدیقي هغه څرګندونې نقل کړي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي له رسېدو سمدستي وروسته یې پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکلې. ښاغلي صدیقي لیکلي وو چې که د سولې بهیر د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت نه وي نو هیڅ پرمختګ به پکې ونه شي. د نړیوال بحران ډلې هم په خپله خپرونه کې په یو مطلب کې چې سرلیک دی د افغانستان د سولې د خبرو بیا پیل، په اسلام آباد کې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد خبرو ته اشاره کړې او لیکي د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا له طالبانو سره د خبرو لغوه کېدو د افغانستان لپاره د امریکا پالیسي ورانه کړه. خبرونه لیکي چې امریکا د دې اقدام په وسیله د لومړي ځل لپاره د افغانستان د جګړې سیاسي حل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلې یوه برخه وه د خپلې پالیسۍ سرته راوست. د مطلب په دوام کې راغلی چې امریکا غوښتل د سولې د خبرو په پایله کې پرته له دې چې د خبرو پرمختګ په پام کې ونیسي له افغانستانه خپل ځواکونه په یو اړخیز ډول وباسي. د نړیوال بحران ډلې لیکي که داسې شوي وای نو د افغانستان جګړې به د طالبانو د حملو په نتیجه کې دوام کړی وای ځکه طالبان تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو تمرکز کوي او له بلې خوا د طالبانو مخالف ځواکونه به د ژوند او مرګ لپاره په جګړه کې ښکېل شوي وای.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر 104 ته رسیدلی دی. په دغو مظاهرو کې د 1200 عسکرو په شمول څه باندې 6000 نور کسان ژوبل سوي دي. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویان پرون په یوه کنفرانس کې د مرګ ژوبلو دغه شمیر اعلان کړ. مظاهره چن وایي چې اداري فساد، بیکاری او کمزورو عمومي خدماتو مظاهرو ته مجبوره کړي دي. سفی الله ستنگزی او په دې اړه نور تفصیل.
په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال مظاهره چانو او عسکرو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایاند جنرال سعد مان پرون په یو کانفرنس کې وویل په مظاهره چانو او عسکرو باندې ورانکارو کړی او ډزې کړي. هغه د مرګ ژوبلو شمیر داسې یاد کړ:
عدد المصابین 6000
107
د ټپیانو شمیر 6001 دی او د وژل شویو 104 ته رسیږي. دا هم د مظاهره چانو او هم د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې ګډ شمیر دی. په دې ډله کې د امنیتي ځواکونو د ټپیانو شمیر 1241 ته رسیږي او د وژل شویو عسکرو شمیر 8 تنه دی. جنرال معان وویل څه باندې 50 دولتي او ګوندي ودانۍ او لسګونه موټر هم سوځول شوي. مظاهرې له تېرې سې شنبې د اکتوبر په لومړۍ د عراق په پلازمینه بغداد او ځینو جنوبي ښارونو کې پیل او لمن یې نورو سیمو ته هم وغځېده چې ورسره تاوتریخوالی اوج ته ورسېد. د مظاهرو پر مهال پولیسو له اوښکې بهونکي ګازه کار اخیستی او د رپورټونو په اساس د بغداد هوایي ډګر او تحریر تړل شوي میدان په څیر ځینو سیمو ته د هغوی د نه پرېښودو په خاطرې وسلو ته هم لاس وروړی. مظاهره چانو له لومړۍ ورځې شکایت کړی چې امنیتي ځواکونو د ښځو او نارینه وو په وړاندې له سختې ځپونکې قوې کار اخیسته. په بغداد کې یوې مظاهره چي پولیس تورن کړل چې د دوی ځوانانې وروژلې.
هغوی له اوښکې بهونکې ګازه آن د ښځو په وړاندې کار واخیست. موږ پارلمان نه غواړو، جمهوریت هم نه غواړو. نن یې زموږ ځوانان راووژل، زموږ بیرغ ته هم احترام نه لري.
د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی جمعه ویلی و مظاهره چان دی له تاوتریخوالي لاس په سر شي او حکومت چمتو دی چې ګڼې مشروع غوښتنې ومني. سره له دې هم د جمعې په ورځ د عراق شیعه مذهبي مشر مقتدا او صدر د حکومت د مستعفي کېدو او له وخت مخکې انتخاباتو ترسراوی غوښته. عراق نږدې 40 میلیونه نفوس لري. عراق په نړۍ کې د تیلو 5 لوی صادرونکی هیواد دی، خو بیا هم 40% خلک له فقر سره مخ دي او 15% ځوانان بیروزګاره ګرځي.
ګڼ اوریدونکو خبرونې ته اسمي سون راستول دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیک کې د انتخاباتو کمیسیون باید په ډیر دقت سره رای وشماري او رښتینی بریالی کاندید اعلان کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د جلغوزیو د موسم پر رسیدو سره د صادراتو په برخه کې باید اسانتیاوي رامنځته سي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی لیکلي له ولسمشر نور دولتي کسانو څخه هیله کوم چې زموږ د غنمو مخه دې ونیسي چې پاکستان ته روان دي، ځکه چې من غنم دلته موږ په 200 روپیو اخلو. د جعفری په نامه اوریدونکو لیکلي د کندهار او کابل عمومي لویه لاره د زابل په ساحه کې ډیره خراب شوې ده. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې په بل اسمس کې لیکلي افغان مهاجر چې د ایران له خوا شکنجه کیږي باید د افغانستان دولت ورته سخت ځواب ووایي. عبدالواحد مدقیق د لوګر نه لیکلي نن شپه په لوګر ولایت کې سخت باران وسو او هوا هم یخه شوې ده. او هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوی لیکلي د هلمند د ولید څخه غواړو چې دلته په لشکرګاه کې د پنبې د پروسس فابریکه سته. دغه فابریکه باید فعال کړي، یو خو به ځوانانو ته د کار زمینه مساعده سي او بل به بزګر خپل پنبه د پروسس لپاره نور ولایتونو ته نه وړي.
ستاسو ل پیغامونو
موبایل خپلواکیم د داسټ ولایت د قلاینو د مرکز نه هړی کړی ولې دا بلا کال مخکې مو د رو د هاغړی او د زرنیش کې کوم متاسفانه او سات بلا کال کې چې سړک د بازار کې چې جوړ شوی دی یو سات صوبه د نل مل رو دی او بشکا او په فلاس افغانی اخو د ولایت په 2 کیلومتر کې د غسل د چې استعمال دریا هم بولي موږ د والی سات غواړو چې د غزنش څنګه سم کې او د مجیری کې متاسفانه مشته ملک شي په خو
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت نه د آزادۍ رادیو ته د لارې نه ټولو افغانانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس د سلام مې دا پیغام دی چې خبر شوم چې په ټول افغانستان کې د ښوونکي ورځ ولمانځل شوه. دا د خوښۍ او د خوشحالۍ ځای دی، خو زه د حکومت څخه غواړم چې ښوونکي ته دې داسې امکانات برابر کړي چې دا د غربت او د فقر او د ولګې نه په امن کې شي. داسې ښوونکي شته دی چې هغوی ته 10 کسان او 15 کسان اور پغاړه دي، داغه نفقه نشي پوره کېدلی. په افغانستان کې ښوونکي ته ډېر پستک سترګه قتل کیږي، د جوالي پسترګه ته قتل کیږي. دوی ته د امکانات برابر شي، لکه ښوونکي د ټولنې معمار او د ټولنې وشمه ده، تر څو دغه شمه ښه ځلېدونکي شي او ټولو ولسونو ته او ټولو شاګردانو ته ښه خدمت وکړي او د ښه خدمت مزدور وګرځي. وسلام با احترام.
جهیمات جن د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه دغه پیغام د ازادي راډیو ته پیښدم. واقعا طالبان په افغانستان کې سوله غواړي، نو د دې پر ځای چې چین، ایران، شوروي او یا پاکستان ته سفرونه کوي، ښه او پر ځای خبره به دای چې افغان حکومت سره په تماس کې، د افغانستان له خلکو سره، د افغانستان حکومت سره د خپل مشکل حل کړي. خو دوی ستونزه د افغانانو سره ده، دوی ستونزه د چینایانو، د شوروویانو، د ایرانیانو سره نه ده، دوی د افغانانو سره راخیستې ده، د افغان وژنې کې لاس اچولی دی، د افغانانو سره چین د افغانستان پر حال ورحمي.